द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د شورو ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده د وایس اف امریکا ډیو په دې خبری خبرونه کې درته زبر خبر شهر کلی وایم په دې خبری خبرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه واوري خو لومړی غوښ شي د مهمو خبرونو سره ټکوته د خیبر پختونخوا په دریو بیلابیلو سیمو کې په ترهګر بریدونو کې شپږ پولیس والا او دوه د اف سی عسکر وژل شوي او د امن جرګې سوغړی پکې جوړل شوی هم دي تحریک طالبان ډلې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې د پاکستان او افغانستان ګډه د چمن پوله نن په څلورمه ورځ هم بند وه او رپورټونه وایي د دواړو ملکونو چارواکو په پوله د سولې خبرې اترې هم کړي خو کومه مثبت نتیجه یې نه ده راوتلې او ماسکو نن د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې کوربتوب کوي خو پکې په افغانستان کې واکمنو طالبانو او امریکا ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په دریو بیلابیلو سیمو کې نن په ترهګر بریدونو کې شپږ پولیس والا او دوه د اف سی عسکر وژل شوي او د امن جرګې سوغړی هم پکې جوړل دي تحریک طالبان پاکستان ډلې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دغه بریدونو غندنه کړې او ویلي دي ترهګر د ملک او قوم دښمنان دي او په ضد به یې کوټلي ګامونه اخیستل کیږي رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې وسلوالو د پولیس په یو ګاډي برید کړی چې پکې ناست شپږ واړه پولیس وژل شوي دي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري د دغې سیمې بیړنۍ سفر کړی او د ترهګرو په ضد یې د فوري ګامونو پورته کولو امر کړی اخوا د باجوړ په چارمنګ سیمه کې هم د اف سي په څوکۍ برید شوی د باجوړ د پولیسو مشر عبدالصمد دیوته ویلي په دغه برید کې د اف سی دوه ځوانان وژل شوي او یو جوبل دی تحریک طالبان پاکستان ډلې د دغه برید ذمواري هم په غاړه اخیستې د دې ترڅنګ په ټانک کې د سړک غاړې ته خخ بم باندې د امن د جرګې ګاډې ورختلې چې پکې د امن د جرګې څلور غړي جوبل شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په پولیسو د برید غندنه کړې په خیبر پختونخوا کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په سیمه کې د ترهګرو د بیا راپورته کېدلو په ضد احتجاجي مظاهرې هم روانې دي او داسې رپورټونه هم دي چې د ترهګر بریدونو ترسره کولو باوجود د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره مذاکرات کوي چې په د بشري حقونو ډلې نیوکې کوي د پاکستان او افغانستان ګډه د چمن پوله نن په څلورمه ورځ هم بند وه رپورټونه وایي د دواړو ملکونو چارواکو په پوله د سولې خبرې اترې کړې خو کومه مثبت نتیجه یې مخې ته نه ده راغلې په دغه پوله څو ورځې وړاندې د پاکستاني او افغان عسکرو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د پاکستان یو پوځي وژل شوی او یو شمیر جوبل وو په ځوابي ډزو کې د پاکستان پوځ د افغانستان او عسکر جوبل کړي وو ځایي خلک وایي د چمن پوله تړل کېدلو سره د سختو ستونزو سره مخ دي اخوا په کینیا کې وژل شوی خبریال ارشد شریف کورنۍ د پاکستان په حکومت او عدالتونو باندې بې باوري ښودلې او دوی د خبریالانو نړیوال تنظیمونو او ملګرو ملتونو ته د ارشد شریف ته قتل د پلټنو غوښتنې کړې دي دا په داسې حال ده چې د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے د ارشد شریف د وژنې د پیښې په سر د تحریک انصاف ګوند دوه مرکزی وزیرانو ته د تفتیش لپاره د حاضرېدو حکم ورکړی دی ماسکو نن د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې کوربتوب کوي خو پکې افغانستان کې واکمنو طالبانو او امریکا ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې طالبان وایي دغه غونډې چې دوی ته پکې بلنه نه وي ورکړل شوې د افغانستان په اړه بې معنی دي او زیاته کړې ده چې د دې سره به د اسلامي امارت او روس ترمنځ اړیکې د بې باورۍ ښکار شي په دغه غونډه کې د افغان طالبانو او امریکا نه علاوه چین هندوستان پاکستان ایران کازاکستان تاجکستان او ترکمنستان ګډون کوي د افغانستان د پاره د روس د صدر ترجمان زمیر کابلوف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي د دغه غونډې نتیجې به د طالبانو سره شریکه وي امریکا تیر ورځ په هغو کمپنیو او وګړو باندې پابندۍ لګولې دي کوم چې د ایران د ډرون جازونو په جوړولو او یا روس ته د هغو په لیږلو کې تورن شوي دي داسې رپورټونه خپاره شوي چې روس په یوکرین کې ایرانی ډرونونه په ملکي اډانو باندې استعمال کړي دي یوکرین په نړیوالو غږ کړی چې په دې وجه دی په ایران باندې فشار واچولی شي. تیر ورځ د انډونیشیا په بالی جزیره کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادي ملکونو غونډه پیل شوې ده چې پکې د روس لخوا په یوکرین د برید په اړه مشرانو اندېښنې ښودلې دي. د امریکې یو سفارتکار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د جی 20 اکثره مشران په یوکرین د روس د برید غندنه کوي چې په نړیواله کچه یې بشري بحران او اقتصادي کړکیچ رامنځته کړی دی. د دې هفته په اخره کې به د دغې غونډې اعلامیه خپریږي، خو معلومه نه ده چې د جی 20 څومره ملکونه به په دغې دستخط کوي. او د ناټو او د جی 7 هیوادونو په بیړنۍ غونډه کې فیصله شوې ده چې د پولینډ میزایلي برید مکمل پلټنې دې وشي. د امریکا صدر جو بایډن ویلي دا به د وخت نه وړاندې وي چې دا معلومه کړي چې دغه میزایلي برید چا ترسره کړی دی.
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په لکه مروت، باجوړ او ټانک ضلعو کې دوه وسلوال بریدونه او یو چوتنه شوي چې پکې شپږ پولیس او د اف سي دوه عسکر وژل شوي او د اف سي یو اهلکار په ګډون پکې د امن کمیټه څلور غړي ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دواړو بریدونو ذمہواري منلې ده. په دې اړه تفصیل د سیمینا د ډیو خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
خیبر پښتونخوا کې په پولیسو د وسلوالو تازه برید نن د شروع چرشنبې په سهار لکه مروت ضلع کې شفای چې پکښې د پولیسو موبایل کاره نامعلومه وسلوالو په هدف کړی دی. د لکه مروت ضلع د پولیسو وین شاهد حمید وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې سهار وختي د پولیسو موبایل د ډیوالې تاڼې په حدودو کې رفان فو نامعلومه وسلوالو پرې ډزې کړې او د تھانېدار علمدین سره پکښې ټول شپږ واړه پولیس اهلکار وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري په غاړه اخیستې. شاهد حمید اویل دی پیښې وروسته په علاقه کښې په غټه کچه د لټون عملیات پیل کړی شوي. د صوبې اعلی وزیر محمود خان د پیشې نوټس اخیستی او د پولیسو په وژنه د افسوس څرګندونه کړې. لکه مروت د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې پولې د پنجاب میوالي د خیبر پښتونخوا د کرک ډیره اسماعیل خان بنو او ټانګ ترڅنګ قبایلي ضلعو جنوبي او شمالي وزیرستان سره لکې تیرې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې ترهګرۍ پر ضد پولیسو سیټي ډي په لکې مروت کې د یوه ترهګر د وژلو دعوا کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې بله تشدد پیښه تېره شپه د افغانستان سره په پوله په باجوړ ضلع کې شوې. او پولیس چارواکي وایي په چرمنګ علاقه کښې په پوله د اف سي ځواک په چیک پوسټه ډزې شوې دي. د باجوړ ضلع د پولیسو مشر ډي پي او عبدالصمد وایس اف امریکا ډیوا ته وویل بېګا د شپې د چرمنګ په چیک پوسټه نه معلومه وسلوالو ډزې کړې او د ډزو په تبادله کې د اف سي ځواک دوه عسکر وژل شوي او یو پکې ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه برید ذمواري هم په غاړه اخیستې ده. په باجوړ کې دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د باجوړ سفر کوي، خو په صوبه کې خلک وایي د صوبې اوسنی پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناامنۍ په پیښو غلی دی. د باجوړ د پولیسو مشر وایي په باجوړ کې په تېره یوه میاشت کې د بد امنۍ پیښه نه ده شوې، پورا امن دی او نن هم د امنیت د فرق لک ګامونه پورته کړل شوي دي.
د بارډر سره خوا کې د باجوړ سکاوټ زموږ 171 وینګ دی. هلته کې بیګا نکبندی پوینټ باندې الره نه سنایپر ډز شوي دي. دوه پکې سر شهیدان دي، یو زخمی دي. او څومره گرفتاریان یې وشوې، څومره گینګ بست شو، اسپیشلی ان ملیټنسی اکسټورشنز آی ډیز کې. نو دا اوس چې کوم تاسو وینئ دا تیر میاشت یو نیمه نه پیسفل ماحول دا دغه رزلټ دی او دغه آپریشن اکټیویټیز جاری دي.
د تشدد دریمه پیښه په ټانګ ضلع کې شوې او پولیسو ویلي تېره شپه د ګومل تاڼې په علاقه کښې د امن لشکر په کسانو چاودنه شوې او څلور د امن لشکر رضاکاران پکې ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې په وروستیو کښې د بد امنۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په وینا په روان کال کښې تر اوسه پورې په بېلابېلو پېښو کښې د نوي نه زیات پولیس اهلکار چې پکښې افسران او سرتېري شامل دي وژل سوي دي. د اګست په میاشت کښې په ملاکنډ ډیویژن کښې طالبان وسلوال بیا راښکاره کېدو وروسته له ملاکنډ څخه تر وزیرستانه پورې په ولسي کچه احتجاجي مظاهرې شوي چې پکښې د ترهګري غندنه شوې. خو د صوبې د عمران خان حکومت ویان بیرسټر صاحب په دې وروستیو کښې ویلي وو طالبان وسلوال خپلو رشتهدارانو سره لیدو کتو دپاره راغلي وو چې بیا بېرته له دې ځای څخه واپس تللي دي. عدنان بیټنای، ډیوا، لکی مروت.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پښتونخوا کې پرله پسې د وسلوالو بریدونو په ولس کې تشویش پیدا کړی او په دې اړه بېلابېلو سیمو کې ولس د ترهګرۍ خلاف احتجاجونه هم کړي. څېړونکي وایي د وسلوالو بریدونه ښایي وسلوال لا نور ډېر زړور شوي دي. ولس په صوبایي او مرکزي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره په کوټلي ګامونو نه پورته کولو تورونه لګوي، خو حکومت وایي دوی د دې لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي دي چې ترهګري اوس هم د پاکستان مهمه ستونزه ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه د خبریال ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
څېړونکو خبریال مشتاق یوسفزی ډیوه ته وویل کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې رالل نو پاکستان تمه لرله چې د پاکستاني طالبانو مخه به ونیسي. نوموړي وویل د پاکستان دغه تمه پوره نه شوه او چې کوم مذاکرات د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ کېده هغه هم لا تر اوسه نه دي کامیاب شوي. نوموړي زیاته کړه په سوات او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې د وسلوالو ښکاره کېدو او د عام ولس او سیاسي ګوندونو د امن په حق او ترهګرۍ ضد مظاهرو سره ښکاري چې د ټي ټي پي سره د خبرو کامیابېدو پروسه نوره هم په قلاره شوې ده.
نو داسې ښکاري چې د دې سره د پاکستاني طالبانو مدینه ختم شوې دي او د هغې سره خو بل لاندې شته هغې چې څنګه به افغان طالبانو کار کوو دا شانې دوی هم په هغه کټ معناوانو چې دوی خپل غوسه خپل فرسټریشن بیا د حملو په شکل کښې د هغې اظهار کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په لکی مروت کې پولیسو باندې برید غندلې او ویلي دي ترهګري اوس هم د پاکستان یوه مهمه مسله ده. نوموړي ویلي وسلوالو ځواکونو او پولیسو د دې په زړورتیا سره مقابله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر موزمجه انصاري لکی مروت ته بیړنی سفر کړی دی. د ترهګرۍ د پیښې نوټس یې اخیستې او ویلي دي شرخوښي به په دغه ډول بریدونو سره د پولیسو حوصلې ماتې نه کړي. په پولیسو باندې برید کې ککړ شرخوښي به نیولی شي او د قانون منګولو ته به راوستل کېږي. هغه ویلي د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه به د اخیری ترهګر د ختمولو پورې روانه وي. څېړونکي او خبریال ابتهار پردوس ډیوه ته وویل وسلوال د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په یو ځل د بریدونو کولو توان لري.
خو دا نن چې کوم واقعات شوي دي دې کې ټانک دی، دې کې چې دی لکی مروت دی او دې کې د باجوړ سیمه چې دی ټارګټ شوې ده. نو دا ښکاري چې دی منظمه چې دی لکه تنظیم په طور باندې چې دی دغه اټیکس دی هغه کېږي. زما په خیال چې دونه دا انډیکیشن هم واضح کېږي چې د ترهګرۍ چې کوم خلک پکې چې دی هغه انوالو دي د هغوی چې دی کانسنټریشن چې دی هغه یو ځای کې نه دی بلکې په مختلف سیمو کې دی.
په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس اینڈ سټڈی په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې 50% سیوا شوي دي. ادارې ویلیو د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې حملې په خیبر پښتونخوا کې شوي او پاکستان ته امنیتي چیلنجونه زیات شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د 15 اگست 2020 نه تر 14 اگست 2022 پورې په پاکستان کې 250 ترهګرۍ بریدونه شوي، 433 کسان پکې وژل شوي او 119 پکې جوبل شوي دي. په دې موده کې د تیر کال په مقابله کې د وژنو شرح هم 80% سیوا شوی وه. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
بلوچ د کوونکو په شکایت باندې د اسلام آباد اعلی محکمې کمیشن جوړ کړی دی چې مشري یې د بی ان پی مشر سردار اختر منګل کوي. دوی د بېدرکه شوو خلکو له کورنو سره لیدل پیل کړي دي. د کمیشن نور غړي سینیټر کامران مرتضی او افراسیاب خټک دي. د بېدرکه شوو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ ویل دي چې سترې محکمې په باقاعدګۍ سره په دغو قضیو عدالتي پلټنې کړي دي. له هغه څخه دا ثابت شوی ده چې د خلکو په بے درکه کېدو کې د هیواد زورور ادارې ککړ دي. نور تفصیل د کوټه څخه د ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
کمیسون د بے درکه سو خلکو د کیمپ دوره وکړه. پر دې محل باندې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د بے درکه سو خلکو د کورنۍ غړي راغلي وو. دوی و کمیسون ته بیلابیل خپل بیانونه ریکارډ کړل. پر دې محل باندې د بے درکه سو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل چې له تیرو دوو لسیزو څخه د بلوچستان یو شمیر سیاسي فعالین بے درکه سوي دي چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري.
سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کیسز میں جوڈیشل انکوائریز کروائی, جہاں سے یہ ثابت ہوا کہ لوگوں کو اٹھانے میں ملک کے طاقتور ادارے
استر محکمے پر باقاعدہ گئی سرا پدو قضیوں کی عدالتی پلٹ نکڑی دی. داغی ندا ثابت شوی دا چې د خلکو په بيدرکه کې دوه کې د هیواد زورور ادارې ککړې ګڼل کیږي.
نصر الله بلوچ دا خبره هم وکړله چې څومره وسلوال کسان وژل شوي دي. د بيدرکه سو خلکو سازمان دا غوي په حق لبانی هیڅ ډول بیان نه دی ورکړی او نه د وسلوالو نمونه له دوی سره موجود دي. د بيدرکه سو خلکو کمیسون چې مشري سردار اختر منګل کوي, په دغه کمیسون کې افراد سیاب خټک, سینیټر کامران مرتضی او نور غړي شامل دي. سردار اختر منګل وویل چې د اسلام آباد آی کورټ دا ذمواري مشترکه کړې ده چې د بيدرکه سو خلکو له کورنۍ سره خبرې وکړو او د دوی بیانونه موږ ریکارډ کړو, بیا یې عدالت ته وړاندې کړو. د ده په خبره عدالت موږ ته دوه میاشتې وخت راکړی دی چې اوس یې یوه میاشت تیره شوې ده. د دغه کمیسون وغونډې شوي دي. د کمیسون د لوري وویل سو چې دوی ته کوم د بيدرکه سو خلکو په حق باندې کمی شمیري ورکول شوي دي هغه مختلف دي. د بيدرکه سو خلکو کورنۍ به ټوله اسناد و دوی ته ورجمع کوي. د خپلوانو په حق له ورته ویي کوم کس له کوم ځای څخه له څه وخت بيدرکه دي. دغه کمیسون چې د اسلام آباد د عالي محکمې له لوري پرانستل شوی دی, کمیسون به دا خبره په ګوته کوي چې دا خلک چا وړي دي او پر خپل ټاکل شوی وخت به و عدالت ته خپل رپورټ وړاندې کوي. سردار اختر منګل وویل چې دغه کمیسون به له نورو کمیسونو څخه جلا وي. په بلوچستان کې د بيدرکه سو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسینګ پرسن له کوټې څخه تر کراچی او بیا له کراچی څخه تر اسلام آباد پورې د پښو اوږد لاریون هم کړی دی. د دوی غوښتنه ده چې بيدرکه سوی خلک دې راخوش شي او که پر چا باندې قضیې و عدالت ته دې وړاندې کړي. حمید سمسور, وی او ایل ډیوا, کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن په څلورم ورځ هم بند وه او د پولې د خلاصون لپاره نن هم دواړه خیزه خبرې شوې, خو په دې کې څه پرمختګ نه دی شوی. د خلاصون په تمه په لسګونو خلک د چمن په پوله راغونډ دي. په دې اړه وروستي حال د وایس اف امریکا دیوه خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ پر چمن پوله یو وار بیا رابطه وسوه او دواړه خیزه خبرې وسوې, خو دغه خبرو په حق له تر اوسه نه پاکستانی چارواکو او نه افغان طالبانو څه ویلي دي. خو د باز سرچینو لخلي افغان طالبان خو او پاکستان د پیښو د پلوټونو په حق له وویل سو خو پاکستانی چارواکي بریدګر د دې په والو کولو پر خبره ولاړو ځکه دغه خبرې ناکامه پاتسپې او د چمن او سپین بولدک ترمنس پلو خلاصېدو په خبرو کې څه قسمه پیشرفت نه وسو د پاکستان مرکزی چمبر اف کامرس په خوانی صدر انجنیر درخوان اڅکزي وډیو ته وویل چې د تجارت په مخ بندرونه د بندیدو څخه تاجران ته زیان اوړي باید سیاست او تجارت سره بیل کړل شي د پاکستان افغانستان ترمن چمن پول نن څلرم ورځ هم بند پاته وا او پر سرحد باندې دواړو طرفو سره د ځواکونو ترمن ستاو تریخوالی لیدل کېدی د افغان طالبان ویان زبیح الله مجاهد پر ټولنیز رسنی ټویټر باندې په خپل ټویټ کې پر چمن پول مخته راغلی پیښه غندنه کړې ده او د پیښې د پلټنې کولو او عاملین پیدا کولو لپاره لوړپوړي هیئت ګمارلو په حق ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به کوشش کوي چې بیا لپاره د دا ډول د پیښو مخنیوي ته جدي پاملرنه وکړي خو د دې مخکې پاکستاني چارواکو پر چمن پوله باب دوستي پر پاکستاني چارواکو باندې ډزې کوونکي کس د دې په وله کولو د افغانستان څخه غوښتنه کړې وه د چمن ضلع مرستیال کمیشنر عبدالحمید زیري وډیوه ته ویلي وو چې تر هغو به دغه پوله بنده وي تر څو افغان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي خو د پولې د بندېدو له امله اوس هم دواړو خواو ته په سلګونو خلک بند پاته دي او د پولې د خلاصېدو په انتظار دي
زما نوم جیلانی مظلوم یار دی د کوټ سره غوښته یم د اوازه و چې بارډر دروازه نن خلاصه ده موږ ته سرکی بچا ناست زموږ ګرد روزګار خراب دی هلته هم کشنیان په بغارو دي او د کور څه دی بندوبست معلام زه په خپله یم
دروازه بند
مهال پر چمن پل د پاکستان او افغان طالبانو سره د ځواکونو ترمنځ نشته وسوي او چمن پل بند سپل کلسیو مسله کس د افغان طالبانو په جامو کې په پاکستاني خاورې کې پر پاکستاني ملیشا چارواکو ډزې وکړي او یو پاکستاني ملیشا سرتیر ووجلی او دوه نور ټپیان کړل او واپس افغانستان لوري ته په تیښته کې بریالي سو تیر کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې وروسته دغه شپږم ځل دی چې پر چمن پل نشته کیږي او پل بندیږي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ
ماسکو کې د افغانستان په اړه مشورتي غونډه نن په 14 نومبر پیلېږي د ماسکو فارمیټ کې روس هند ایران او د پاکستان په شمول یو شمېر هیوادونه شامل دي امریکا او طالبان د مسکو غونډې ته نه دی بلل شوی طالبانو ویلي دي چې دا ناسته د دوی لشتون پرته نیمګړې ده او زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان او روس پر دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیز ولري په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکار منزه شهید پر پورت کې اورو
مسکو کې د افغانستان په اړه مشورتي غونډه نن په 14 نومبر پیلېږي خو طالبان ورته نه دی بلل شوی د مسکو فارمټ کې روسیا هند ایران قزاقستان قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډون لري. امریکا او طالبان د مسکو غونډې ته نه دی بلل شوی. طالبان ویلي دي چې دا ناسته د دوی لشتون پرته نیمګړې ده او زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو اړیکو باندې منفي اغیزې ولري. زمیر کابلوف تیره اونۍ په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د غونډې پایلې به له طالبانو سره شریکې شي. همداراز تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د هغه حکومت به د روسیې په پلازمینه کې د پلان شوي غونډې وروسته د طالبانو او نورو افغان سیاسي ځواکونو دواړو ته تفصیلي معلومات ورکړي هغه د افغان حکومت پخوانیو چارواکو او سیاسي شخصیتونو ته اشاره وکړه چې د غچ اخیستنې له ویرې د طالبانو له وخت څخه وروسته له هېواده تښتېدلی دي څېړونکي وایي چې د طالبانو د موجودیت پرته دغه غونډه به زیاته ګټوره نه وي په افغانستان کې میش د سیاسي چارو څېړونکي امین الله احساس ویو ای ډی وته وایي چې د غونډې پر مهال په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په هیواد کې د امنیت په اړه بحثونه وشي نوموړي ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د امنیتي وضعیت یا دا چې په افغانستان کې د هغه ډلې چې دوی داسې انګیرنې یا دا چې په افغانستان کې هغه ډلې چې دوی داسې انګیري چې ګواکې دغه ډلې او ګروپونه د مرکزی آسیا هیوادونو ته امنیتي ګواښ دی او دا چې طالبان د دغو ډلو د مینځه وړلو لپاره څه کولی شي یا څه کوي. که څه هم روسیې طالبانو ته د بلنې نه ورکولو علت نه دی ښکاره کړی، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ماسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه ده ورکړل شوې چې طالبانو روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د هغه وسلوالو مخنیوي په اړه مکمل باور نه دی ورکړی چې دغه هیوادونه یې د ځان لپاره ګواښ ګڼي. په کابل کې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو څېړونکی عبدالناصر شفیق د ماسکو فارمټ غونډې ته د طالب چارواکو نه رابللو علت د طالبانو او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ ښیي. هغه دې وسره په خبرو کې دا هم ویلي دي چې د سیمې هیوادونه لکه روس او چین د امریکې د تیر موجودیت څخه زیانونه لیدلي دي او د دې ویرې ورسره شته چې آیا طالبان واقعي د دوی سره اړیکې داسې پالي چې د امریکا ګټې به نظر انداز شي او کنه. د افغانستان په هکله د ماسکو فارمټ غونډه تیر کال د اکتوبر په 16 ترسره شوې وه او د افغانستان د سرپرست حکومت د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ پکې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
د خبر پښتونخوا په سواده ضلع کې د تماکو کروندګرو یو واري بیا احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې د تماکو د یو کیلو بیا د 1500 روپۍ وټاکل شي، ځکه چې د قدرتي آفتونو له وجې کروندګر د سخت ستونزو سره مخ شوي دي. خو د ټوبیکو بورډ چارواکي وایي باید کروندګر دې د مارکیټ یا منډې د غوښتنې سره سم خپل تماکو وکړي، نو امکان دی چې نرخونه یې برابر شي. د تماکو د کروندګرو د احتجاجي مظاهرې په اړه تفصیل د وایس آف امریکا ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په سوابه ضلع کې د 500 4 صدی نوهار، بنیر، مردان او سوابه د تماکو کروندګرو په ګډ شمیر کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دا کروندګر وایي د 13 سیلابونو او غلې لوجې دوی په اقتصادي توګه زیانمن شوي، نو اوس د ټوبیکو بورډ د تماکو د یو کیلو نرخ 1500 روپۍ کیلو زر تر زره اعلان کړي. وایي کدوی ته نوې نرخ واره کوي نو سمدا گنی دویبا په نورو فصلونو کرلو لاس پوری کړی. عارف علی خان د تماکو کروندګرو اتحادیه چیرمن ډیو نیوز ته وای
تماکو خو په عزت خرشو، خو ارزان خرشو. زمونږ اختلاف په دې دی چې زمیدار له کوم عزت او ګټه دې کپنو بر زمیدار به عزت کوله، نو په دې وجه مونږ دا وایو چې عزت خو الحمدلله د زمیدارو بحال شو او کم از کم اوس ریټ دی مونږ له 500 پر کې جی ریټ نه راکې، نمون به بیا دا مهم چلو ان شاء الله تعالی او بیا به دا غبای کار تر ته ذکر.
دا تلسم آئینی بدلون رستو د کر کروندې د انتظام واک صوبو ته ورکړې شوی، خو تماکو یوازې دا سه فصل لې چې اوس هم د دغه واک مرکزی حکومت سره دی. د کروندګرو اویل ټوبیکو بورډ دی د دوی ستونزو حل کولو کې سنجیده ندی او باید دغه واک دی صوبو ته ورکړي شي، ګنې دوی به د تماکو کروندا بند کړي. د تماکو د اتحادیه ویونکې لیاقت یوسفزی وای
پاکستان د عین مطابق زراعت چې ده نو دا صبح سره پکار ده. خدا زموږ بدقسمتی ده چې څنګه د پښتنو نور وسایل مرکز سره دي، نو دی وخت تماکو کوم چې کم ده مرکز سره دي، مرکز دغه لپاره پاکستان ټوبیکو بورډ جوړ کړل ده. زموږ د دې جلسې نن مطالبه دا و چې تماکو لري د فصل درجه ورکی د دې اختیار د صوبې ته والے کی او صبح بر دې لپاره بیا ک بورډ جوړي او کار طریقې کار اختیاري، نو دا بیا د صوبې اختیار دي چې هغه په څه طریقه باندې دا کوي. خدا موجوده بورډ او د دې پالیسۍ چې دینو
دا غونډې ته د تماکو د بورډ غړي هم راغلي وو او د حکومت دریزې بیان کړو او وی ویل باید کروندګر دې د مارکیټ د غوښتنې مطابق تماکو وکړي. خدای په ډاګه نکړه چې نرخونه به ورته د دوی د غوښتنې سره سم وټاکي او کنه، بلکې دا وایي دغه نرخونه به په وفاقي کچ ټاکل کیږي. د پاکستان ټوبیکو بورډ غړي محمد ایاز خان سرګندوي
اوس چې کوم سی او پی وشول ان شاء الله زما ډیر امید دي چې کوم کیس ما د دې لړاو کړی دی، ما ډیر الله پاک ته پتر په ډیر اخلاص ما د دې کیس لړاو کړی دی او زه ډیر پور امید یم ان شاء الله چې دې ته به دا ستونزې بیا نه راځي او د دې ریټ به ان شاء الله په برازي را روان کړ.
د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو تر مخه په یو کال کې د تماکو په مد کې وفاق ته یو سل سلویخت اربا روپے گٹ رسی او د دے دکر لپارا د ټولو نغورا سیما پختونخوا صوبہ دا همواشی پوهان وای ک کروندګرو د تماکو کرل بند کړل نو وفاق با د لوی مالی زیان سره مخ شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز سوابه.
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ.
0-0-2-0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د شروع ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوه په دې خبری خپرونه کې درته زه بخښور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې به یو شمېر مهم رپورټونه واورئ، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د خیبر پختونخوا په دریو بیلابیلو سیمو کې په ترهګر بریدونو کې شپږ پولیس والا او دوه د اف سی عسکر وژلی شوي او د امن جرګې سوغړي پکې جوبل شوي هم دي. تحریک طالبان ډلې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. د پاکستان او افغانستان ګډه د چمن پوله نن په څلورمه ورځ هم بنده وه او رپورټونه وایي د دواړو ملکونو چارواکو په پوله د سولې خبرې اترې هم کړي، خو کومه مثبت نتیجه یې نه ده راوتلې. او ماسکو نن د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې کوربتوب کوي، خو پکې په افغانستان کې واکمنو طالبانو او امریکا ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. او ستاسو خبرونو تفصیل د خبر پټونکو په دریو بیلابیلو سیمو کې نن په ترهګر بریدونو کې شپږ پولیس والا او دوه د اف سی عسکر وژل شوي او د امن جرګې سوغړي هم پکې جوبل دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دغه بریدونو غندنه کړې او ویلي دي ترهګر د ملک او قوم دښمنان دي او په ضد به یې کوټلي ګامونه اخیستل کیږي. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې وسلوالو د پولیس په یو ګاډي برید کړی چې پکې ناست شپږ واړه پولیس وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري د دغې سیمې بیړنۍ سفر کړی او د ترهګرو په ضد یې د فوري ګامونو پورته کولو امر کړی. اخوا د باجوړ په چارمنګ سیمه کې هم د اف سي په څوکۍ برید شوی. د باجوړ د پولیسو مشر عبدالصمد دیوته ویلي په دغه برید کې د اف سی دوه ځوانان وژل شوي او یو جوبل دی. تحریک طالبان پاکستان ډلې د دغه برید ذمواري هم په غاړه اخیستې. د دې ترڅنګ په ټانک کې د سړک غاړې ته خخ بم باندې د امن د جرګې ګاډۍ ورختلې چې پکې د امن د جرګې څلور غړي جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په پولیسو د برید غندنه کړې. په خیبر پختونخوا کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په سیمه کې د ترهګرو د بیا راپورته کېدلو په ضد احتجاجي مظاهرې هم روانې دي او داسې رپورټونه هم دي چې د ترهګر بریدونو ترسره کولو باوجود د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره مذاکرات کوي چې په د بشري حقوقو ډلې نیوکه کوي. د پاکستان او افغانستان ګډه د چمن پوله نن په څلورمه ورځ هم بنده وه. رپورټونه وایي د دواړو ملکونو چارواکو په پوله د سولې خبرې اترې کړي، خو کومه مثبت نتیجه یې مخې ته نه ده راغلې. په دغه پوله څو ورځې وړاندې د پاکستانی او افغان عسکرو ترمنځ زنخته شوې وه چې پکې د پاکستان یو پوځي وژل شوی او یو شمېر جوبل وو. په ځوابي ډزو کې د پاکستان پوځ د افغانستان او عسکر جوبل کړي وو. ځایي خلک وایي د چمن پوله تړل کېدلو سره د سختو ستونزو سره مخ دي. اخوا په کینیا کې وژل شوی خبریال ارشد شریف کورنۍ د پاکستان په حکومت او عدالتونو باندې بې باوري ښودلې او دوی د خبریالانو نړیوال تنظیمونو او ملګرو ملتونو ته د ارشد شریف د قتل د پلټنو غوښتنې کړې دي. دا په داسې حال ده چې د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای د ارشد شریف د وژنې د پیښې په سر د تحریک انصاف ګوند دوه مرکزی وزیرانو ته د تفتیش لپاره د حاضرېدو حکم ورکړی دی. ماسکو نن د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې کوربتوب کوي، خو پکې افغانستان کې واکمنو طالبانو او امریکا ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبان وایي دغه غونډې چې دوی ته پکې بلنه نه وي ورکړل شوې د افغانستان په اړه بې معنی دي او زیاته کړې ده چې د دې سره به د اسلامي امارت او روس ترمنځ اړیکې د بې باورۍ ښکار شي. په دا غونډه کې د افغان طالبانو او امریکانو علاوه چین، هندستان، پاکستان، ایران، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان ګډون کوي. د افغانستان لپاره د روس د صدر ترجمان زمیر کابلوف په ماسکو کې خبريالانو ته ویلي د دغه غونډې نتیجې به د طالبانو سره شریکوي. امریکا تیر ورځ په هغو کمپنیو او وګړو باندې پابندۍ لګولې دي کم چې د ایران د ډرون جازونو په جوړولو او یا وروسته د هغو په لیږلو کې تورن شوي دي. داسې رپورټونه خپاره شوي چې روس په یوکرین کې ایرانی ډرونونه په ملکی اډانو باندې استعمال کړي دي. یوکرین په نړیوالو غږ کړی چې په دې وجه دې په ایران باندې فشار واچولی شي. تیر ورځ د انډونیشیا په بالی جزیره کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادي ملکونو غونډه پیل شوې ده چې پکې د روس لخوا په یوکرین د برید په اړه مشرانو اندېښنې ښودلې دي. د امریکې یو سفارتکار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د جی 20 اکثره مشران په یوکرین د روس د برید غندنه کوي چې په نړیواله کچه یې بشري بحران او اقتصادي کړکېچ رامنځته کړی دی. د دې هفتې په اخره کې به د دغې غونډې اعلامیه خپریږي خو معلومه نه ده چې د جی 20 څومره ملکونه به په دغې دستخط کوي. او د ناتو او د جی 7 هیوادونو په بیړنۍ غونډه کې فیصله شوې ده چې د پولینډ میزایلي برید مکمل پلټنې دی وشي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي دا به د وخت نه وړاندې وي چې دا معلومه کړي چې دغه میزایلي برید چا ترسره کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا د نیټو د جی 7 تبادلو په بیړنۍ غونډه کې فیصله شوې ده چې د پولینډ میزایل برید مکمل پلټنې پکار دي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي دي دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې میزایل د چا لخوا داغل شوی. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکار کریم افضل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د جی 20 یا جی شلم اقتصادي غونډې ته راغلي د وو هیوادونو مشرانو او د ناټو مشرانو نن په یوې جدا غونډې کې د پولینډ لخوا شوی د هاغو داوو جاج واغستو چې پکې د پولینډ په خاوره داغل شوی میزایل د روس پوست سره تړلې. د امریکای صدر جو بایدن هم په دې ناسته کې برخه واغسته او وی ویل چې موږ د پولینډ لخوا شوی د پلټنو د غوښتنو ملاتړ کوو او غواړم چې د پیښې پلټنې په سمې طریقې وشي. او په دې غونډه کې امریکای په شمول کینیډا، اروپای کمیشن، اروپای شورا، فرانس، جرمنی، اټلی، جاپان، نیدرلینډ، سپین او د برتانیې مشرانو برخه واغسته. صدر بایدن وویل چې داسې امکان نه ښکاري چې دا میزایل به روس لخوا داغل شوی وي او ابتدایي توګه داسې شواهد هم نه معلومیږي تر څو چې پوره معلومات نه وي راغونډ شوي. زه څه نشم ویلی. په شروع کې داسې معلومات ترلاسه شوي وو چې هغه میزایل چې پولینډ کې راغورځېدلی په اصلیت کې اوکراین ځواکونو لخوا داغل شوی کوم چې هغوی د روس یو میزایل په نښه کولو په غرض داغلی وو. په ملګرو ملتونو کې د روس نماینده دیمیټری ویلي چې دا یوه داسې هڅه ده چې نیخ په نیغه روس او ناټو یو بل ته په جنگ کې ښکیل کړي. د پولینډ د میزایل پیښې په سر رابلل شوې غونډې کې په اوکراین باندې ناتاره میزایلي حملو باندې هم خبرې اترې وشوې او صدر بایدن د ماسکو د آګام به حصہ ګرځولې او ویلي چې په داسې وخت هم چې د جی 20 یا جی شلم هیوادونه راغونډ شوي او د جنگ ختمولو غوښتنه کوي روس په اوکراین خپل بریدونه دوام ساتلي. د امریکای صدر جو بایدن د پولینډ صدر آندری دودا سره په ټلیفون تماس کې ډاډ او د امریکای د مرستو پوره باور ورکړی او په میزایلي برید کې شوی د ځانی زیان باندې خفګان ښودلې. د اوکراین جنگ شروع کېدو نه راپدې خو دا ولنې زل دی چې د ناټو په کوم هیواد داسې میزایلي برید شوی دی. د ناټو آرټیکل سلورم د لاندې غړی هیواد کولای شي چې هر قسمه امنیتي مسلو سره تړلي اندېښنو په سر د ناټو هیوادونو غونډه راوبلي. د اوکراین صدر زیلینسکی هم د پیښې غندنه کړې او دای د جنگ یو ګام بللې. جی شلم هیوادونو سمیټ د انډونیشیا په بالی جزیره کې پای ته رسیدلې او ټولو هیوادونو په بیانیې کې اقتصادي چیلنجونو ترڅنګ په اوکراین د روس یرغل په سختو ټکو کې غندلې. په بیان کې ویل شوي چې جی شلم غونډه امنیتي مسلو حل لپاره خو نوې سازه شوي خو امنیتي چیلنجونه په اقتصاد او تجارت ډیر لوی اغیز اچولی شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. امریکا د نهه سه‌شنبه په ورځ په هغو کمنو او وګړو باندې پابندې لګولې دي کوم چې د ایران د ډرون الوتکو په جوړولو او یا روسته د هغو په لیکتلو تورن شوي دي. داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې روس په اوکرين کې ایرانی ډرونونه په ملکی اډانو باندې استعمال کړي دي. اوکرين په نړیوالو غږ کړي چې په دې وجه د ایران باندې فشار زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد فواد لامه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
امریکا غواړي چې په اوکرين باندې د روس د پوځي ارغل په وجه ماسکاو باندې فشارونه اضافه کړي. روس په دې جګړه کې د اوکرين خارونه ویجاړ کړي او زرګونه کسان یې وژلي او زخمیان کړي دي. روس د ایران نه ډرون الوتکې اخیستي او هغه د اوکرين په خارونو او د توانایي په اډانو باندې حملو کې کارولې دي. د ایران پوځي ادارې او صنعتي کمپنۍ د وړاندې نه لا د امریکا د سختو پابندیو د فشار لاندې پاتې شوي چې دلیل یې د تهران جوهري پروګرامونه دي. ایران دا منلی چې روس ته یې ډرونونه ورکړي، مګر وایي چې دا ډرون البتکې د اوکرين جګړې نه وړاندې روس ته ورکړل شوی وي. د امریکا د خزانه وزارت تر مخه په نویو بندیزونو کې د ایران شاهد صنعتي تحقیقاتي مرکز چې د ایران سپای پازداران د فضایي قواو یو برخه ده په نخښه کړی شوی او ور باندې تور دی چې دې مرکز هغه ډرون البتکې جوړ کړي کوم چې روس په اوکرين کې استعمالي کړي دي. د دین علاوه په متحده عربی اماراتو کې د فضایی انتقالاتو دوه کمپنیو باندې هم امریکا پابندي ولګولې کوم چې ویل کیږي د ایران نه روس ته د ډرون الوتکو د انتقال په چارو کې کردار لوبولې دي. امریکا وایي په دغو دوه کمپنیو باندې د متحده عربی اماراتو د حکومت په همکارۍ بندیزونه لګولې دي. د دین علاوه ځینې نورې کمپنۍ او د ایران پوځي ادارې هم د نویو پابندیو نخښه ګرځېدلې دي. همدارنګ عباس جمعه او تیگران کریستوفروویچ هغه دوه وګړي دي چې امریکای په ضد نوې پابندۍ اعلان کړلې. د دې پابندۍ په بنیاد د دوغو ټولو ادارو کمپنو او وګړو اساسي چې امریکا کې وی هغه کنګل کیږي او هیڅ امریکایي نشي کولای دوغو سره څه کاروبار وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن په یو بیان کې ویلي دي لکه څنګه چې موږ وړاندې هم څرګنده کړې ده، امریکا دې ته پر عزم ده چې هغو کسانو او کمپنیو باندې که هر چیرته هم وي پابندۍ ولګوي کوم چې په اوکرين باندې د روس د بلا جواز یرغل ملاتړ کوي. میرمن یلن زیاته کړه چې په همدې اساس هغه کمپنۍ او وګړي به د دې حساب ورکوي چې ولې روس ته ایران کې جوړ شوي ډرونونه ورکړل چې هغه ډرونونه بیا د اوکرين په خلکو باندې ظلم کولو کې استعمال شول. د یاد وړ ده چې روس وایي په اوکرين کې عام خلک په قصدي توګه پنهکه کړي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران نمائندګۍ ویلي چې ایران حاضر دی د اوکرين سره د تکنیکی ماهرینو په کچه ملاقات وکړي او دا پلټنه وکړي چې په اوکرين کې استعمال شوی ډرون البتکې ایرانی دي او کنه. ایران د نهه سه‌شنبه په ورځ وویل چې د دې ملاقات نه وړاندې د ایران پر ضد هر ډول الزام یا اقدام د منلو وړ نه دی او رد بشي. په واشنگتن کې د روس سفارت نه په دې اړه پوښتنه شوې ده، مګر هغو سمدستي کومه تبصره نه ده کړې. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې او رسپانې ډن په یو رپورټ کې ویلي دي چې مرکزی حکومت د پوځي افسرانو په خپلو څوکو باندې پر ځای ساتلو اختیار وزیر اعظم ته د ورکولو لپاره د قانون جوړولو فیصله کړې او په دې اړه به د کال 1925 په آرمی اکټ کې بدلون راوستل کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه پورې د دې خبر پخلی یا ردونه نه ده کړې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل خوخه د پوزي مشر په لګول سره خپل ځان ته لار هواروي. د دفاعي او سیاسي چارو کارپوهان وايي په پاکستان کې هر ځل د نوې پوزي مشر ټاکنه ځکه اهمیت قلوي چې د هیواد په سیاست کې دا اداره دخیل پاتې شوې ده. د پاکستان پوزوي په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او بایچي سیاستمداران دې هم پوز په سیاست کې خیل نکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ورسپانې ډان په یو رپورت کې ویلي څنګه چې د هیواد د عسکري قیادت د بدلون وخت را نږدې کیږي، نو حکومت د کال 1950 په پاکستان آرمی اکټ کې په بدلون راوستلو غور پیل کړي. ورسپانې ډان د سرچینو دخلوي لیکلي چې په دې اړه په یو شمېر قانوني بدلونونو مشتمله سمري د مرکزي کابینې د قانون سازۍ د چارو د کمیټې په وړاندې ایښودل کېدو ته تیار ده. په رپورت کې لیکلي شوي چې د کابینې د منظورې وروسته به دا د مسودې په شکل کې د قانون سازۍ لپاره پارلمان ته وړاندې کولی شي. د ورسپانې ډان رپورت زیاتوي حکومت غواړي چې د کال 1952 د پاکستان آرمی اکټ د 168 مادې په ذیلي شیخ د 2 الف په اوسنی متن کې د ری اپوینټمنټ پر ځای ریټینشن یا برقرار ساتل واچوي. د پاکستان مرکزي حکومت لا تر اوسه پورې نه خو د دې خبر پخلی کړی او نه رد کړی دی. ولې د دفاعي چارو مرکزي وزیر خواجه محمد آصف تیر ورځ پارلمان کې خبریالانو سره د خبرو په موقع ویلي چې د فوج د نوی مشر د ټاکنې عمل به د روانې میاشتې د 13 نیټې څخه وروسته پیل کیږي، او د نوموړي په قول د فوز د نوی مشر د ټاکل کېدو لپاره چې کمی نامې د فوز لخوا استول کیږي نو حکومت به په هغې غور کوي. ښکاره دی چې اوسنی پوځي مشر به د نومبر په 1 نیټه څوکۍ پرېږدي، او د هغې وړاندې به اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف نوی پوځي مشر ټاکي. په پاکستان کې د نوی پوځي مشر د ټاکنې وړاندې بحثونه تاوده شوي دي، او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د پنجاب ښار سرای عالمگیر کې مظاهره چیانو ته خپل ویډیو خطاب کې ویلي پاینی توګه خو به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فوز نوی مشر ټاکي، خو د زیاته کړې شهباز شریف به هغه څه کوي څه چې ورته نواز شریف وایي. نوموړي دا تور هم پورې کړی چې نواز شریف د خپلې خوښې پوځي مشر په ټاکلو سره غواړي چې لومړی هغه نااهله وګرځوي. پخوانی جرنیل د دفاعي او سیاسي چارو څېړنکار لیفټیننټ جنرال تلت مسعود ډیوه ته وایي د فوج د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې لاسوهنه هغه وجوهات دي چې لکه بلې په دې هیواد کې هر ځل د فوج د نوي مشر ټاکنه یو اهمیت خپلوي او دا یو ستونزه جوړول کېږي.
سیاست مې دي مداخلت ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیا چیف آئے گا کیا اس کا جھکاؤ اس
هغوی چونکی فوز د هیواد په سیاست کې دخیل دی، نو دا قتل کیږي که چرې نوې پوځي مشر راځي نو د هغه جوکاو به د کمی سیاسي ډلې یا فرد اړختوي، او دا هغه علتونه دي چې خلک پرې هم نظر ساتي. د پاکستان د فوج اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا له تیرو 100 ورځو راهسې د مخخې دورې پیل کړي دي، او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تیره ورځې د پاکستان ملټري اکیډمي کاکول او بلوچ رجمنت سنټر دورې هم کړي دي. خارجه چارو وزیر او د پیپل ګون چیرمن بلاول بټو زرداری تیر ورځ کراچۍ کې یوې دستوري ته د وینا په محل ویلي د فوج د نبی مشر په ټاکنه غیر ضروری سیاست کیږي، او نوموړي ویلي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ټول سیاست د فوج د نبی مشر د ټاکنه چاپیره چورلي. د سیاسي چارو سیړنکار او خبريال راشد خټک وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د پاکستان سیاست د فوج د نبی مشر د ټاکنه چاپیره زکه چورلي چې دلته د ادارو حدونه نه دي معلوم او لمان هم به اختیار دی.
اوس هم ټول طاقت دغه چې دی د ریاست هغه زور چې دی هغه په دې اداره کې راځم شوی دی. د نه ځکه هیڅ جوړ شي چې دا دلته کې نارمل پریکټس نه دی، یعنی حالات نارمل نه دي. هر وخت دغه پیوی چې بس دا طاقت ټول مرکز دغه دی او چې دلته کم سره راغی هغه حالان چې دا هم غلطه خبره ده چې پلان کې ښه دی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په خپل یو معلوماتي خبر کې د سرچینو د خولې ویلي چې د نوي پوځي مشر ټاکنه به د نومبر 6 نیټې ته نږدې وشي. د ورځپاڼې په خبر کې لیکل شوي چې په دې اړه پریکړه شوې ده، او چې د سرچینو تر مخه دا ځل به تر ټولو سینیر افسر د فوج مشر ټاکل کیږي.
اوس په خبری خپرونه کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
د پاکستان په سیاسي حالاتو د امریکې په ټایم میگزین کې د خارجه میلو د کالم نویس د ایان بریمر یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سره خط ته د پاکستان زهرجن سیاست. ایان بریمر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان سیاست په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د قاتلانه حمله کې دون وړاندې هم د زهرونه ډکو، ځکه چې عمران خان په اپریل کې د وزیر اعظم نه د لریکی دو ورستو په داوا سره دا بیانونه شروع کړی دي چې د حکومت د پاکستان فوج د امریکای په مسلات نسکور کړی دی. د تیر میاشت د پاکستان په فوج د پاکستان د یو نامتو صحافي د قتلولو هم خپخکارا الزام لګولې دي. په دې د پاکستان د فوج د مخبرای د ادارې د ایسای مشر د عمران خان د الزام د رد کولو لپاره په یو اخباری کانفرنس کولو مجبور شو. دی ټولو الزامونو او جوابي الزامونو نه پس تیر میاشت عمران خان باندې یو جلوس کې ډزې وشوې. په دې کې ډېر زخمی شوی دی، خو د دې یو مرستیال پکې مړ شوی دی. یان بریمر ټایم کې خپل مضمون کې نور لیکي چې دا ټول واقعیات د هغې درې فریقه جنگ برخې دي چې دا وخت د عمران خان د شهباز شریف د موجوده حکومت او د پاکستان د هغې طاقتور فوج ترمنځ روان دی، کم چې د حکومتونو د جوړولو او د نسکورولو په چل ډېر ښه پوهیږي. عمران خان د خپل قاتلانه حملې الزام په وزیر اعظم شهباز شریف د داخله چارو په وزیر رانا ثناء الله او د فوج په یو لوی افسر لګولې دی. عمران خان وایي چې په دواندې د یو تن نه زیاتو کسانو ډزې کړې دي. ٹائم لکھی چې فوج او حکومت دواړه د باقاعده تحقیقاتو نه رستو رستو کیږي. د فریقینو خپلو کې په یو بل د نااعتبارۍ له سببه ټولو ته قابل قبول تحقیقات ناممکنه دي. ایان بریمر خپل مضمون کې زیاته چې دا وخت پاکستان کې سیاسي تاوتریخوالی ډېر په زیاتې دو دی. عمران خان د 28 اکتوبر نه په ګرد ملد کې د لانګ مارچ په نوم د حکومت خلاف د جلوسونو اوښکو سلسله شروع کړې ده چې مقصد یې زر تر زره عام انتخابونه کول دي. د عمران خان پوخ یقین دی چې نوو انتخابونو کې به دی په لوی اکثریت کې کامیاب شي، اکثریتی حکومت به جوړ کړی شي او دا شان دی به ملک نه د بډو رشوتونو د نوکي په ویستو او د ریاست دننه د ریاست جوړولو د ناوړه او غیر آئینی عمل د عمر عمر د پاره خاتمه وکړی شي. ٹائم میگزین لکھی چې د عمران خان د موجوده عوامی مقبولیت تر مخه به د دشمنان او رقیبان چری هم دلا اقتدار کې دراتلو موقع ورنکي، ځکه چې په حکومت در روان کال د اکتوبر نه وړاندې انتخابونه کول لازم نه ده. ٹائم میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د عمران خان احتجاجونه او تازه سیاسي سازشونه به د شهباز شریف حکومت د ملک د مرسپن معیشت د راجوندي کولو کار ته پرې نږدي. پاکستان کې د کلونو کلونو راسي جاری بډو رشوتونو پاکستان باندې خطون کې قرضونه نور ډیر زیات کړي دي. ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د ملک په تاریخ کې مثال نشته. ایان بریمر ټایم میگزین کې خپل مضمون په دې تبصره ختم کړي دي چې د عمران خان خپل مخالفینو سره انخطا را روانه ده، او چې کله د عمران خان د خپل پر هرونه راشي نو دی به بیا د خپل زرګونو مرستیالانو په منځ کې د اسلام آباد په لوري خپل مارچ جاری ساتي. په اسلام آباد کې هم وسله بند دستې تیارې ولاړې دي. حالات داسې دي چې یو فریق هم رستو کېدو والا نه دی.
دا د وائس آف امریکا دیوا دا متحده عرب اماراتو کې میشت مشهور سوداګر عمر فاروق ظهور ادا کړی چې هغه کال 2019 کې د فراخان نومې ښځې د لارې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت څخه د سعودي ولیعهد له اړخه ورکول شوې ګړی او نورې ډالۍ په 2 میلیونه ډالره اخستی. بل پلو ته د تحریک انصاف ګوند مشر فواد چودھری ویلي چې دغه ګړی په هغه چا نه دی خرڅ کړل شوی کوم چې وړاندې کړل شوی دی او نه د دغه کس د عمران خان سره څه تعلق شته. تحریک انصاف د عمر فاروق ظهور پر ضد په دوبی او د جنگ گروپ پر ضد لندن کې د قانوني کاروایی پیل کولو اعلان هم کړی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
عمر فاروق ظهور نامی سوداگر دا یو شخصی ٹیلیویژن جیو سارا مرکا کی ویلی وو
مجھے انہوں نے کال کیا کہ جی ہمارے پاس ایک نیو گاڑی کا سیٹ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو
دا اتصاب پخوانی وزیر شہزاد اکبر ور سارا رابطہ کھڑے وم او ویلی وو چی دا گڑیو یو سیٹ لریم چا حقا کولی سی نو اخستلی سیم. حقا ویل تریکی انصاف سرایا 2 میلیونه ډالره باندی سودا وسو چی دا فراخان پا چنگار ورتا نقدی پیسی ورکڑی ویم. دغه سکر سو سوغاتونو کې د ډایمنډ ګړی، د مکه نقشه، د ډایمنډ کفلینګز، د ډایمنډ ګوتمی او د سرو زرو قلم وو. بل پلوته د تحریک انصاف ګوند دغه ټول تورونه رد کړي او د ګوند مشر فواد چودھری د مطبوعات سره خبرو کې وویل
عمر ظهور نام کې کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی.
دغه غړی پر هغه چانه د خرڅ کړي سوي چې وړاندې کیږي او نه دغه کس سره تعلق ته عمران خان سر دی. تحریک انصاف ته عمر زور په ضد په دوبۍ او جنگ ګروپ په ضد لندن کې د قانوني کاروایی اعلان هم وکړو. د عمر فاروق ظهور په اړه ویل کیږي چې ناروی، سویس، ترکیه او پاکستان ته له کال 2009 راهیسې د مختلفو مالی او نورو جرمونو په تور مطلوب دی. نوموړي تور ولګوه چې هغه وخت اعتصاب په اړه د وزیر اعظم مرستیال شهزاد اکبر د دوی پخوانی میرمن صوفیا مرزا د بلیک میل کولو هڅې هم کړې و. البته شهزاد اکبر په یو ټویټ کې له عمر فاروق ظهور سره د څه قسمه ملاقات یا خبرې رد کړې او ویلي یو تورن او جرمونو کې مطلوب کس د عمران خان په ضد کارول کیږي. بل پلو ته د دفاع وزیر خواجه آصف خپل ټویټ کې ویلي 2 میلیونه ډالر یعنی 45 کروڑ روپۍ په شخصي الوتکې کې پاکستان ته راوړل سوي. دوی پوښتنې رابرسېره کړې چې آیا دغه پیسې د عمران خان په اساسو یا انکم ټیکس کې سرګند کړې سوي یا که نه. دوی تیره ورځ د قومي اسمبلی سره وینا کې هم ویلي وو د کومو هیوادونو څخه چې سوغاتونه ترلاسه سوي د پیسو د لارې د توشاخانې څخه اخیستل سوي، خو دغه سوغاتونه بهرني هیوادونو کې بیرته خرڅول د هیواد سپکاوی ده. عمران خان له اړخه کامی سوغاتونه د خرڅلاو سره تړلي د توشاخانې قضیه وروسته د هغه د پاکستان په سیاست کې مهم موضوع جوړ سو چې الیکشن کمیشن عمران خان د دغه سوغاتونو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې خپل په اساسو کې د نشکاره کولو له امله نااهل ګرځولی و. عمران خان د ستمبر په 8 په یو لیکلي جواب کې اعتراف کړی و چې هغه د وزیر اعظم په توګه د خپلو دورو په مهال ترلاسه سوي لږ تر لږ 4 ډالۍ خرڅې کړي دي، خو د دوی تر مخه دغه ډالیو په بدل کې د قانون تر مخه پیسې په توشخانه کې جمع کړي وې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وسولاندې کوم یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. وړاندې کوم کې د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل
د ایران د تش په نوم د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې 22 کلنې پیغلی د ماهسا امینی د مرګ نه پس په ګرد ایران کې مظاهره جاری دي. ماهسا امینی د ایران اخلاقیاتو پولیس په صحیح ستر نه کولو گرفتاره کړې وه. د یوې میاشتې نه زیاته موده وشوه چې خلک د ایران د یو شمیر ښارونو په لارو کوڅو کې مظاهره کوي. د ډیرو مظاهرو مشري ښځې کوي چې ورسره پکې اوس د دوی پلاران، ورونه او خاوندان هم شامل شوي دي. د ګرد ایران د یونیورسټو طالب علمان هم د حکومت د زور زیاتي خلاف کیدونکو مظاهرو کې د برخې اخیستو دپاره راپورته شوي دي، خو د ایران حکومت د دې مظاهرو د چقولو دپاره ناترسه او خونړي اقدامات شروع کړي دي. د ایران حاکمانو د مظاهرو خلاف کیدونکو اقداماتو کې په سوونو ایرانیان وجلی دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د بشری حقوقو امینستی انټرنیشنل تنظیم ته معلومه شوې ده چې د حکومت په جوابي اقداماتو کې یوازې د سیستان او بلوچستان صوبې په زاهدان کې 280 کسان وجلې شوې دي. دغلته فوج په مظاهره کوونکو نیغ په نیغه ډزې کړې دي. دین علاوه په زرګونو خلک نیولې شوي هم دي چې پکې خبریالان، صحافیان او نامتو ولسی وګړي شامل دي. د ایران حکومت انټرنیټ هم بند کړی دی او د زیاتره خلکو رسایي ورته نکېږي. امریکې په امنناکو مظاهره کوونکو د ایرانی حکومت زور ظلم په سخت ټکو کې غندلې دی، ځکه چې امنناک مظاهره کوونکي د خپلو بشري حقوقو او د خپلو ځانونو د احترام او عزت کې دوه مطالبه کوي. صدر بایدن په 3 اکتوبر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ایران زنانو او د ایران ټولو خلکو سره ولاړه ده، د چا د حوصله او جرأت نه چې ټوله دنیا متاثره شوې ده. د خپل وینا کې دا خبره په ګوته کړې وه چې امریکای د ایران د خلکو انټرنیټ ته په اسانۍ سره د رسایي ممکن کولو لپاره اقدام کړی دی او د اخلاقیاتو د پولیس په شمول په یو شمیر ایرانی چارواکو او ادارو بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې د اکتوبر په 6 تاریخ د ایران په 6 نورو لوی مشرانو د ایرانی استوګنو په بیرحمه سره په چقولو کې او د انټرنیټ په بندولو کې د لاس درلودو په سر نوي بندیزونه لګولې دي. کم کسان چې د بندیزونو هدف کړی شوی دی په دوی کې د ایران د کورانو چارو وزیر احمد واحدی او د مواصلات وزیر عیسی زاری پور هم شامل دي. نور پنځه کسان د فوج ستر چارواکي دي چې د ایران قانون نافذ کوونکي فوج سره، د ایران سایبر پولیس سره او د ایران پاسداران انقلاب سره تعلق لري. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي، تر کومې چې ایران د خپل خلکو د حقونو خیال نه ساتي تر هغې به موږ بندیزونه لګیدلی ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.